پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه دوستانو ز اجملن مو سره نورم کارانو په پی یو استودیو کې چې زموږ غرمنۍ خبری خپرونه ده. هر کله کوم دا د خبرونه د سر موضوع د افغانستان د دفاع وزارت د هغه اکسلمل پاړه د چوي د کندهار د مایوند ولسوالۍ په پیخه کې د ملي اردو درې سلوي خسرتيري وشل شوی. دا د پیخه په بیلابیل اړخونو باندې به کارپوهانو سره مرکه هم ولرو او د پیخه تاسو جزئیات به هم در سره شریکو. خو تر دې هر څه مخکې پام وکړئ د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونو ته له فرشتې جلال زلیا ورو.
د افغانستان دفاع وزارت وایي د کندهار په میوند ولسوالۍ کې په وسلواله حمله کې د ملي اردو درې څلویښت عسکر وژل سوي دي. د فرا سیمه ییز چارواکي وایي د فرا ښار مربوط په شمالګا سیمه کې د پولیسو یوه پوسته وسلوالو طالبانو نیولې ده. او سپینه ماڼۍ وایي د سوریې د رقې ښار ازادېدل به هلته د جګړې یو نوی فصل پرانیزي. پوره خبر نو واوري. د افغانستان دفاع وزارت وایي د کندهار په میوند ولسوالۍ په حمله کې د ملي اردو درې څلوېښت سرتېري وژل سوي دي. د دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیري نن د ازادي راډیو ته وویل چې په حمله کې نه عسکر زخمیان دي او یو شمېر کسان ورک دي.
درې څلوېښت نفره شهید دي، نهه تنه زخمي دي، شپږ تنه لا درک دي، دوه نفره ژوندي دي، ټول شپېته نفره و دي، دښمن لس تنه وژل شوي.
د کندهار په میوند ولسوالۍ کې یو امنیتي سرچینې چې له مطبوعاتو سره د خبرو کولو اجازه نه درلوده د هویت د پټ پاتې کېدو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې حمله تېره شپه په یوه نیمه بجه پیل شوه او چاودیدونکي مواد په یوه ټانک کې ځای پر ځای سوي وو. دې سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې وسلوالو طالبانو غوښتل د ملي اردو د قرارګاه ودانې ونیسي خو امنیتي ځواکونو یې مخنیوی وکړ او اضافي ځواک سیمې ته واستول سو. د حملې مسؤلیت وسلوالو طالبانو اخیستی. د وسلوالو طالبانو له لوري مطبوعاتو ته په استول سوي بیان کې ویل سوي چې د کندهار میوند ولسوالۍ د چشمو سیمې پر زرغون کنډک یې ډله ییزه حمله کړې، کنډک یې نیولی او زیات شمېر امنیتي ځواکونه یې وژلي دي. د فراه سیمه ییز چارواکي وایي په هغه ولایت کې د شمالګا په سیمه کې د پولیسو یوه پوسته وسلوالو طالبانو نیولې ده. دا سیمه د فراه ښار مربوطه ده. د فراه د والي ویان ناصر مهري نن ازادي راډیو ته وویل چې وسلوالو طالبانو پر دغه پوسته د شپې په دولسو بجو حمله پیل کړه. وسلوالو طالبانو د غزنی په جغتو ولسوالۍ حمله کړې ده. د غزنی امنی قمندان مل پاسوال محمد زمان نن ازادي راډیو ته وویل چې وسلوالو طالبانو سهار دغه ولسوالۍ په نقشه کړې خو امنیتي ځواکونو سیمې ته پر وخت ورسېدل او د حمله یې دفع کړه. د هغه په وینا په حمله کې امنیتي ځواکونو ته تلفات نه دي رسېدلي او وسلوال طالبان له سیمې لرې سوي دي. او د افغانستان جمهوری ریاست وایي د اجرایه رئیس په مشرۍ د پکتیا د وروستۍ تروریستي حملې څېړونکي پلاوی خپل راپور ولسمشر ته وړاندې کړ. د جمهوری ریاست له لوري په خبره شوې خبر پاڼه کې راغلي چې ولسمشر غني یو وار بیا د پکتیا والي او د دغه ولایت ولسونو ته د تروریستي برید له امله د تسلیت او همشریکۍ ترڅنګ د ملي دفاع، کورنیو چارو، ښار جوړولو او مالیې وزارتونو او د سیمه ییزو ارګانونو خپلواکې ادارې مسؤلینو ته سپارښتنه وکړه چې د دې تروریستي حملې له امله د زیانمنو شوو ودانیو د بیا رغونې په برخه کې هر اړخیزه اقدامات وکړي. سپینه ماڼۍ وایي په ډېر نږدې وخت کې د سوریې د رقې ښار ازادېدل به په دغه هېواد کې د اوږدې مودې جګړې په ترڅ کې یو نوی باب پرانیزي. رقه په سوریه کې د هغې ډلې چې ځانته اسلامي دولت وایي یو وروستی لوی قوي مرکز ګڼل کېدل. د سپینې ماڼۍ ویاندي سارا ساندرز د چهارشنبې په ورځ وویل چې د روان کال په پیل کې د عراق د موسول بیرته نیول کېدل او څو راتلونکو ورځو کې د سوریې د رقې ښار ازادېدل دا څرګندوي چې په عراق او سوریه کې په خپل اعلان شوی خلافت له نابودۍ سره مخ دی. د امریکا ملاتړو د سوریې ځواکونو د چهارشنبې په ورځ وویل چې له رقې د داعش وسلوالې سترې او اوس د ماینونو په لرې کولو او د سړکونو په پاکولو لګیا دي. د برېټانیا صدر اعظم تریزا مې هغو اروپایانو ته چې په برېټانیا کې اوسي ډاډ ورکړ چې له اروپایي اتحادیې د برېټانیا تر وتلو وروسته به هلته په استوګنه کې ستونزې نه لري. تریزا مې به نن په بروکسل کې د اتحادیې د غړو هیوادونو د مشرانو په غونډه کې ژمنه وکړي چې اروپایي وګړو ته به د امکان تر حده په برېټانیا کې د استوګنې سهولتونه برابر کړي. تریزا مې پرون د اروپا وګړو ته په یوه پرانیستې لیک کې ډاډ ورکړ چې برېټانیا او اروپایي اتحادیه د وګړو د حقوقو د اعادې په برخه کې یوې موافقې ته ډېر نږدې شوي دي. او په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر نیکی هیلی د ملګرو ملتونو له امنیت شورا غوښتنه وکړه چې د امریکا لار تعقیب کړي او هغه څه ته دي چې په منځني ختیځ کې د ایران تخریبي چلند یو بلل ځواب وایي، نه دا چې ډیر د 2015 میلادي کال پر اټومي موافقې تمرکز وکړي. پر تهران تور پورې دی چې په یمن، سوریه او لبنان کې ملیشه ډلو ته وسلې ورکوي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په پروني بحث کې یوازې برېټانیې په ښکاره ډول د ایران په وړاندې د پراخو اقداماتو لپاره د امریکا د غوښتنې ملاتړ وکړ. د ایران حکومت پر ځان لګېدلي تورونه ردوي. دا د دې ساعت مهم خبرونه. د خبرونو د تفصیل لپاره زموږ وبپاڼه وګورئ.
خبرونه مو له ازادي راډیو نه واوریدل. وړاندې په خبرونه کې د ریپورټونو موضوعات لرو. د افغانستان دفاع وزارت وایي د کندهار د میوند ولسوالۍ په پیښه کې د ملي اردو درې څلوېښت سرتېري وژل شوي دي. د دې پیښې په جزئیاتو به تازه حال درته وړاندې کړو. همدارنګه د پیښې په څرنګوالي او دا ډول پرله پسې څو پیښو یعنې په څو ځایونو کې د افغانستان په امنیتي ځواکونو د سترو بریدونو د ترسره کېدو پر موضوع د امنیتی چارو له یو کارپو سره مرکه هم لرو. دا به هم واورئ چې د هلمند نادلي چې د دې ولایت یوه له نامنو ولسوالیو ګڼل کیږي په دې وروستیو کې پکې تصفیوي عملیات پیل شوي. زموږ خبریال نادلي ته تللی دی او د دې عملیاتو په بهیر مو خبرې که وختو د افغانستان په اړه نور رپورټونه هم لرو او وبخی او یو کلی زرغ غونه ډراما اقتصادي خبرونه هم له یاده مباسي. دوستان تاسو موږ غږ لاساتی رادیو نو ورئ. دا ساتی رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو نه د ماقام تر 2 بجو پوري په منځنۍ صفه دوله شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوریدل شي. همدارنګا د افغانستان په غنو خارونو کې دا ساتی رادیو خبرونه د اف ام په 0.5 اوریدل کیږي. د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې د کندهار د میوند ولسوالۍ په پیخه کې د ملي اردو درې څلوېښت سرتېري وژل شوي دي. دا چې نور جزئیات څنګه دي او د دغه پیخې نور څرنګوالی څنګه دي همدا اوس راسره حدیث پردیس د تلیفون په تماس کې دی. پردیس صاحب، له تاسو به واورو چې د کندهار د میوند ولسوالۍ د پیخې په اړه له تاسو سره تازه جزئیات څه دي؟
بله ان صاحب، سلامونه تاسو ته او د رادیو محترم اوریدونکو ته. په قندار د قندار په چشمو د میوند ولسوالۍ په چشمو سیمه کې، البته د زرغون کندک په همدغه سیمه کې، د ملي اردو یو قرارګاه چې په دې کې شپېته تنه د ملي اردو سرتېري د دفاع وزارت په خبره هلته وو. دغه سرتېري یعنی تېره شپه ناوخته په دوی باندې حمله کیږي او حملې په رابطه باندې مختلف روایتونه دي. دفاع وزارت که څه هم دا چې د حملې نوعیت څنګه وو، خو اسلوالو طالبانو د دوی ویان رسنیو ته په استولي خبر کې ویلي چې دوی د دوه حملې موټرو څخه په استفادې حمله کړې ده. دغلته حمله ترسره کیږي او له هغې وروسته وسلوال همدغه قرارګاه ته ننوځي، او چې په نتیجه کې د افغانستان د دفاع وزارت په خبره درې څلوېښت د ملي اردو سرتېري دا وژل کیږي، نه تنه ټپیان کیږي او شپږ نور لادرکه دي او دوه تنه ژوندي دي. د افغانستان د دفاع وزارت ویان دولت وزیري سره ما خبرې وکړې. دویل چې په دې اړه سیمې ته یو پلاوی تللی او دغه پلاوی یعنی د حملې د نورو جزئیاتو په رابطه باندې څېړنې کوي او کېدای شي رسنیو سره شریک کړي. خدای چې په دې برخه کې د ښاغلي وزیري د خبرو یو برخه اوریدونکو سره واورو.
دوه
بلې اوان صاحب هم محل له دې سره د غزنی او فرا کې هم بریدونه شوی دی ک وخت چې په دې رابطه
مهرباني ما غوښتل چې هم دا درنه و پختم چې د نورو بریدونو ریپورتونه هم ورکړل شوی دی غزنی د جغتو په اړه مکراته و یو هم درنګ د فرا د ولایت د برید په اړه
بله لکه څنګه چې تاسو ویل د نن سهار البته د غزنی په جغتول سوالی باندې هم وسلوالو حمله کړې ده د غزنی امنیه قومندان محمد زمان ازادي راډیو ته ویل چې دغه حمله دوی بیرته په شاتم بولی او د تلفات پر بته ویل چې افغان ځواکونو ته تلفات نه دی وختي لدی سره هم مهاله بیګاش په ناوخت د فرا په شمالګه سیمه کې چې د فرا مرکز اړوند سیمه ده دلته د پولیسو یو پوسټه سقوط شوې ده او د دغه حملې له کبله پولیس وژل شوې دي همدارس د فرا د والی وایند ویل چې د پیښې نزیاتو جزئیاتو پر بته ویل چې دغه یعنی حمله شوې او لاغي وروسته پوسټي سقوط کړي خو دغه سیمه و افغان ځواکونو ته ډیر دی او د وضعیت د دوی تر کنټرول لاندې بلیان صاحب
ډیر زیاته مننه کوو حدیث پردی سوچي له کابل څخه د کندهار د میوند ولسوالۍ د نننی خونړی برید حال راکو همدارنګي د غزنی په جغتو ولسوالۍ او د فرا په ولایت کې پر یوې پوسټې د برید پاړه چوسیا تر سره شریکول دوستانو د ریپورتونو په داسې حال کې راځي چې تر دې مخکې د افغانستان په څو نورو سیمو کې ورته خونړی بریدونه شوې دي په پکتیا کې ګردیز او همدارنګه په غزنی کې د اندړو ولسوالۍ کې ډله ییز بریدونه وشول چې درنه مرګ ژوبله اړولې ده امدا اوس راس کابل کې زموږ همکار یوسف خان زدران یو مرکه کړې ده د مرکه د اجمل ساين سره د اجمل وبخی دغه نوم چې چا سره مرکه شوې ده زی صحیح نشم لستلې خو مرکه به واورو چې څه وایي
اصلا د امنیتي ارګانونو په ټوله کې وظیفه دا ده چې د خپل وظیفوي ساحې هغه مسلب چې دوی لري د هغې باید په ټوله کې امنیت تامین کړي
ولې که دلته دوی خپل تر حملو لاندې راځي دا څه ښیي
زه غواړم همدا خبر ته اشاره وکړم چې هغه اجرایي یا هغه اجرایي قدمې چې د بلوک په حد کې یا فرانسل ټولي په حد کې دي یا د دلګي په حد کې دغه قدمې هغه کوم وظایف یې ته سپارل کېږي هغه په شاید باید کوم شکل باندې باید دقت ورته وشي له بده مرغه دقت نه کېږي او هغه د دښمن له دغه فرصت نه استفاده کوي او زموږ د امنیتي ارګانونو قرارګاوې او د دوی هغه مرکزونه تر حملو لاندې او بریدون لاندې راولي او په هغې کې له بده مرغه چې زموږ ډېر شمېر وطنوال او هغه کې له منځه ځي او شهیدان کېږي
بلې سای صاحب دوی خو به دا حملې کوي د نفوس مسله به وي هر څه به وي ول دلته که د طالبانو راتلونکي ته اشاره وشي د دومره انسانانو وژنه دا به دوی بیا څه وخت څنګه توجیه کولی شي که چیرې دوی واک ته د رسېدو هڅه هم کوي دلته د دومره انسانانو وژنه سوال پوښتنه به څنګه ځوابېږي بیا
طالب هغه پردی پالا او د پردیو په لاس کې او قوه ده چې هغه هېڅکله د دې جوګه نه شي کېدلی چې په دې ملک کې هغوی واک ته ورسېږي او بالاخره دا توقع د هغوی نه وشي چې هغوی دلته د حکومت په لاس کې ولري او حکومت دي وکړي په افغانستان کې دا د امکان نه لري خبره ځکه د دوی اعمال او کړنې داسې دي چې دوی فقط هغه وحشي قوې ته پاتې کېږي چې دوی په هر ځای کې انسان له منځه وړي او بالاخره یعنی دوی حورانی کوي او دوی هیواد ورانوي هغه څوک چې د حکومت کولو بالاخره توقع لري او په ذهن کې دا خبر لري هغوی مسلمات آمیز لارې خپلوي او بالاخره داسې کړنې تر سره کوي چې په هغې کې عام وګړي او زموږ ولس په هغې کې شهیدان او بدبخت او درپدره شي
اما دلته حکومت د سولې پروسې ته یو ځل بیا لاس اوږد کړو په مسقط کې غونډه وشوه د طالبانو ځواب بیرته ډیر خونړی بریدونه وو حکومت ته اوس څه کول پکار دي ستاسو په نظر دا لار لا هم تعقیب کی
اصلا هغه کومې لارې چې حکومت د سولې لپاره تعقیبوي دا نتیجه نه ورکوي موږ د افغانستان کې د سولې لپاره باید مشخص میکانیزم باندې اول فکر وکړو هغه میکانیزم دا دی چې د افغانستان قضیه دو بودی ده اول خارجي بود او بیا داخلي بود دغه چیرته په بهرني بود کې افغانان یو مسلمت آمیز او دقیقه او کره لاره پیدا نه کړي د دې مشکل د حل لپاره هیڅ کله موږ داخلي ثبات نه رسیږو. نو بیران اړینه ده چې موږ د هغه د داخلي قوتونو چې په افغانستان په قضیه کې داخل دي د هغوی سره په بهر کې یا د افغانستان په داخل کې داسې تفاهم ته ورسیږو چې د هغوی د ګټو او د منافعو ترمنځ موازی لارې پیدا کړو، او وروسته د هغې نه بیا د افغانستان د قضیې داخلي بود ته راشو. په داخلي بود کې موږ ډېر مشکل نه لرو. دا خبر تکراروم چې افغان حکومت غواړي چې سوله رامنځته کړي، نو باید اول د افغانستان د قضیې خارجي بود حل کړي، بیا وروسته داخلي بود ته راشي.
ډېره زیاته مننه ستاسو نظر اوسه.
د سیاسي چارو کارپوه اجمل سایس وو چې د افغانستان د وروستیو بریدونو چې په افغانستان کې پکې دفاعي او امنیتي ځواکونه و هدف ګرځول شوی دی، او په تیرو څو ورځو کې د پولیسو، ملي اردو، د سرتیرو، عوامو خلکو په شمول ګڼو افغانانو ته پکې مرکشوب لا وخت دا په دې اړه باندې خپل نظر څرګنداوه. دوستانو، تاسو موږ غلا ساده یې راډیو نوري وسم څو اقتصادي خبرونه.
ټاکل شوی په کابل کې د افغانستان او ایران پنځم ګډ نندارتون پرانیستل شي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونې ویان سیمودین پسرلی نن ازادي راډیو ته وویل چې د دې نندارتون له لارې په نږدې سلو غرفو کې ساختماني، لوژستیکي، ماشینري، پلاستیکي او خوراکي توکي نندارې ته ایښودل کیږي. ښاغلی پسرلی د دغه نندارتون د هدف په اړه وویل:
دغه نندارتون هدف دا دی چې د افغانستان او ایران ترمنځ تجارتي اړیکې پیاوړي شي، زموږ توکي نندارې ته وړاندې شي، ایرانیان زموږ د توکو او تولیداتو څخه خبر شي، او موږ د ایران د خلکو د تولیداتو څخه ځان خبر کړو.
دوی وایي چې د افغانستان او ایران ترمنځ دا ګډ سوداګریز نندارتون د راتلونکي عقرب میاشتې په اتمه نیټه پیلېږي او درې ورځې دوام کوي. د جوزن د کرنې او مالدارۍ ریاست وایي چې د دغه ولایت په نهه ولسوالۍ کې د غنمو د اصلاح شوو تخمونو د ویش لړۍ پیل کړې ده. د کرنې او مالدارۍ رئیس رحمان ارغندیوال نن ازادي راډیو ته وویل چې د روانې لمریز میاشتې تر پایه سبان د 3000 بزګرو ته 150 ټنه اصلاح شوي تخمونه توزیع کوي. ښاغلی ارغندیوال وایي چې دغه اصلاح شوي تخمونه د کرنې وزارت په مالي ملاتړ د سبان د 6 میلیونو افغانۍ په ارزښت ویشل کیږي. نوموړی وایي چې په دې سره به په راتلونکي کال کې د غنمو په حاصلات کې 50% زیاتوالی راشي. او نن د کابل په بازارونو کې په عمده ډول د ځینو خوراکي توکو بیې: یو بوجۍ قزاقي وړه 1250 افغانۍ، د بوري 50 کیلو بوجۍ 1300 افغانۍ، د وریجې او ترني مرای بوجۍ 1350 افغانۍ، شپږ لیتر غوړ 1700 افغانۍ. د دې ترڅنګ نن په کابل کې 1 لیتر پټرول په 1300 او 1 لیتر ډیزل په 1400 افغانۍ پلورل کیږي. او همدارس په شهزاده سرای کې د ځینو بهرنی اسارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي: یو امریکایي ډالر 80 افغانۍ او شل پوله، یو یورو 80 افغانۍ او 25 پوله، یو انګلیسي پاوند 90 افغانۍ او 50 پوله، یو سعودي ریال 30 افغانۍ او 10 پوله، زر ایراني تومان 10 افغانۍ او زر پاکستاني کلدار 410 افغانۍ.
دوستانو، اقتصادي خبرونه مو اوریدل. مرزي احمد زید درته وړاندې کړل. امریکا د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې پر چټک رایو ټینګار کوي چې لمخې خایي د هغه څېړونکو ټیم صلاحیتونه پراخ شي چې په سوریه کې د کیمیاوي حملو د مسول په اړه څېړنې کوي. د دې موضوع په اړه ملالۍ بشیر معلومات راټول کړي. هم د اوس سره په استډیو کې ده ملالۍ جنې. د سوریې د کیمیاوي حملې په اړه څېړونکو ټیم باید څه وخت خپل رپورت وړاندې کړي؟
مننه انصب. دا به ووایم چې ملګرو ملتونو ته د امریکا سفیر نیکی هلی د چهارشنبې په ورځ وویل چې یوه لایحه یې تیاره کړې چې له مخې به یې څېړونکی ټیم ګډ تحقیقاتي میکانیزم یا جی آی ایم کار یو کال نور هم وغځېږي، او دې په اړه د رایو غوښتنه کړې ده. جی آی ایم باید راتلونکې اونۍ د پنجشنبې په ورځ خپل راپور وړاندې کړي چې د سوریې په خان شیخون سیمه کې د اپریل د 4مې د کیمیاوي حملو مسؤول څوک و. په دغه حمله کې شاوخوا 90 کسان ووژل شول. هلی وویل په شورا کې د دې لایحې د پام وړ ملاتړ ترلاسه کړی دی.
دا راته وایي ملالۍ جان چې په ملګرو ملتونو کې د امریکا د استازي اغلې هلی د دې لایحې په اړه روسیې څاکس العمل ښودلی.
ملګرو ملتونو ته د روسیې استازي میخایل اولیانوف تیره اونۍ وویل چې روسیه غواړي لومړی د خان شیخون په اړه د جی آی ایم راپور وویني، بیا به پریکړه کوي چې آیا د دې ټیم د کار صلاحیتونه باید زیات سي کنه. خو روسیه او متحد سوریه د سوریه پر یاغیانو د کیمیاوي حملې تور پوری کوي. اولیانوف تیره اونۍ د جی آی ایم په ټیم هم تور پوری کړ چې د شیرات هوایی ډګر په حمله کې د کارول سوي ګاز په سمپلونو اخیستو کې پاتې راغلی دی، او شاید د راپور نتیجه بې پرې نه وي. روسیه د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د ویټو حق کارولای سي چې د جی آی ایم د صلاحیتونو د بیرته نوي کولو د پریکړې مخه ونیسي، او د دې اقدام په نتیجه کې به د سوریه د کیمیاوي حملې په اړه روانې نورې ټولې پلټنې هم ودرېږي.
ډېره زیاته مننه کوو دوستانو، ملالۍ بشیر وچې موږ یې د امریکا د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې پر چټکو رایو د ټینګار له مسلې خبر کړو.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
دا هلمند ندلی چې د دې ولایت ولا نامنو ولسوالیو ګڼل کیږي، د طالبانو په وړاندې د افغان ځواکونو تصفیهوي عملیات په کې دامه لري. د ندلی اوسیدونکو د ولسوالۍ د بازار، ښوونځي او کلینیک د پرانیستلو غوښتنه کوي. دولتي چارواکي وایي د سیمو تر تصفیه وروسته به د حکومتداري چارې پیل کړي. د ازادي راډیو سیمه ایز خبریال چې ندلی مرکز ته تللی وایي د ولسوالۍ بازار نړېدلی او ویجاړ شوی، پلچکونه سمدستي رغول او ډېرو سیمو ویالي او نهرونو هم پاکولو ته اړتیا لري. الیاس داینه به نور په دې تفصیلي رپورټ کې واورو.
ډز نهسته، خو بیا هم په غیر زرعي موټرونو کې د تللو اجازه نه راکوي. په ډیر زاړه ټانکی مو د نادالی پر پخوانی پاخه سړک حرکت وکړ. پر پاخه سړک وسلوالو خاورې اچولې دي. وسایل د ډامبر سړک تر څنګ په خامه کې تګ راتګ کوي. تر اوسه د سړک د هغه ټپونو د رغولو کار هم نه دی شروع شوی چې د ماینونو له امله وران شوی دی. د نادالی مرکز ته مې په تیرو ډیر لسو میاشتو کې دا دوهم سفر دی. د ولسوالۍ مرکز ته په رسیدلو د جنگ آثار او علایم لورای محسوسېږي، ځکه ډېرې درختې په مرمیو لګېدلې دي. کروندې وچې آن د یوه کال وړاندې فصلونه نه دي اخیستل شوي. د نادالی ولسوالۍ بازار پر مخ ړنګ شوی دی. ځینو دوکانونو داسې ښکاري چې د جګړې په لومړیو ورځو کې چور شوي دي، خو اکثر نور یې د هوایي بمبار له امله د خاورو سره خاورې شوي دي. خلک د روغتیایي مرکز او ښوونځي د نشتوالي نه سره ټکوي. دوی وایي ماینونه ډېر کرل شوي دي، ځکه خو کورونو، دوکانونو او کروندو ته نشي تللی.
مې عبدالمحمد دی. خلک په دې خاطر نه دسترو کېږي چې دلته په دغه کورو کې پوستې دي، نو د خلکو په کورو کې دي چې دغه پوستې مخته ولاړې سي، بیا خلک راځي خپل کورو. د ولسوالۍ لار د حکومت پر مخې لده طالبان د خوازه باندې ده. د شرګات لارې لده موږ تلای سو، خلک تلای سي. او هغه خلک چې اخوا ته پاتې دي، دا خو کمر بند دي، شاوخوا پر ولسوالۍ باندې هغه خلک چې اخوا ته پاتې دي، نو هغه نسي دور راتلای طالبان نه برسي.
محمد نبی د ندالی ولسوالۍ اوسیدونکی یم. د ندالی بازار خراب دی، ټول سره نړېدلی دی، بند دی، لارې ولیکې بندې دي، د مینو خطر دی. علاقې ته څوک نه شي کولی، صرف دا یو ډامبر سراسر خلاص دی. دې طرف دې طرف د مینو مشکل هم شته، ملکي خلک زړه نه شي کولی چې راشي.
د ندالی ویالې او کانالونه چې په تیر څه باندې یو کال کې نه دي پاک شوي، د سره کارول غواړي. د ولسوالۍ تعمیر د وسلوالو د ډلهیزو بریدونو په ترڅ کې تیکه تیکه شوی، او د ملي اردو، ملي او محلي پولیسو لپاره جوړ شوی تاسیسات او پوسټې لمنځه وړل شوی دي او بیرته لسره رغول غواړي. که څه هم ډېر ژر د شو حکومتداري او امنیت څرک نه تر سترګو کېږي، خو د نادالی ولسوال سید محمد هاشمي وایي ژر به امنیتي ساحه پراخه سي، نړېدلی بازار جوړېږي، کلینیک او ښوونځی به هم ورسره پرانستل سي.
پولیس تقریبا د یو کال را په دیخوا د هته دی اجازه ونه ورکو چې دی خپل ځایو ته راسي، خپل کورو ته راسي او خپل ژوندانه پیل کی. همیشه به د مخالفینو د مخالفت سره به مخامخ کېده. کله چې به دی خپل مزیک ته راتله، خپل کروندې ته به راتله، دوی به نه پرېښول. ټکان به پر کول، مینو مې صاحب مې د مینو سره فرض کړی وو، او شکر اوس مخالفین نسته. ټوله کولی سي خو وو تر یو څو ورځې بعد تر دوه مې اطلاع چې تسته درکول کېږي نادالی ولسته، چې ساحه موږ ته تخنیکي ټیم باندې پاکه کړو، د مینو سره پاکه کړو. ساحه مخالفینو ډېره مینونه ایښي دي، ټول ځای کېږي، په کورو کېږي، په سړکو کېږي، په کوڅو کېږي دي.
ولسوال وویل په نادالی کې عملیات بې له مقاومته پر مخ روان دي. افغان ځواکونه تلفات نه لري او وسلوالو ته د مخامخ جګړې تر څنګ د غوڅ ملاتړ د ماموریت د هوایي ځواک په مرسته درانه تلفات اړولې دي. د طالبانو ویاند کار یوسف احمدي چې خپل لور ته اوښتي تلفات نه منوي، په نادالی، ناوی او ګریش کولوسوالوی کې په څو جلا جلا پیښو کې 15 افغان سرتیر وژلي او 14 نور ټپیان دي، خو حکومتي لوری دغه خبره نه مني. محمد علی استای د ازادۍ رادیو هلمند.
دوستان زموږ له ازادۍ رادیو نه اورئ د الیاس دایی رپورټ مو مخکې واورېده چې د نادالی ولسوالۍ ته تللی و او له هغه ځایه دا رپورټ راستولی و. اوس هم زو کابل ته، او په کابل کې د ښځو د زده کړو په اړه وبخی، په کابل کې یو شمیر مدني ټولنې وایي که د انتخاباتي کمیسیون ترمن چارو کې همغږي او جدیت رامنځته نه شي، د ملي شورا او د ولسوالیو شوراګانو انتخابات به له ټاکلې نیټې سره سم ترسره نه شي. تفصیل د خان محمد سین په رپورټ کې اورو.
د انتخاباتي کمیسیونونو ترمنځ د همغږۍ او ډاډمنې بودیجې نشتوالی، د ظرفیتونو ټیټه کچه، ناامني، د انتخاباتي حوزو نامتوازنې ټاکنې، د برېښنایي تجهیزاتو او انتخاباتو ته د یوې غښتلې ارادې نشتون هغه اندېښنې وې چې د مدني ټولنو مسؤلینو د دوی په ګډه ناسته کې وکړې. د مدني ټولنو دغه ګډه ناسته د چهارشنبې په ورځ په کابل کې د قانون اصلاحات تر نامه لاندې د یو ټولنیز بنسټ لخوا جوړه شوې وه. د تیفا یا د افغانستان د رڼو انتخاباتو د بنسټ رئیس محمد نعیم ایوبزاده د انتخاباتو د پروسې په اړه خپل اندېښنه داسې څرګنده کړه.
د حکومت مدني ټولنې او د ځینو سیاسي ګوندونو دوه ګونې سیاست ښیي چې د انتخاباتي شریکانو ترمنځ د منل شویو انتخاباتو لپاره هیڅ تفاهم نشته. هره ډله په دغه برخه کې اصلاحاتو ته له خپله لیده ګوري. کله چې دوی ترمنځ ګډ تفاهم نه وي، دا تمه هم باید ونه لرو چې اصلاحات راشي او د انتخاباتو په لورې ولاړ شو.
د مسؤلینو په خبره د ملي یووالي د حکومت مشرانو له 2014 میلادي کال راهیسې ویلي چې د ملي شورا او د ولسوالیو د شوراګانو د راتلونکو انتخاباتو ترسره کول د دوی په لومړیتوبونو کې دی او هڅې کیږي چې مالی، تخنیکی، مسلکی، امنیتي او فرهنګي تدابیر ورته ونیسي. د دوی په خبره د انتخاباتو خپلواک کمیسیون تیر کال اعلان کړه چې د ولسي جرګې او د ولسوالیو شوراګانو راتلونکي انتخابات به د 1390 لمریز کال د سرطان په 14مه وشي، خو لیدل کیږي چې د دغو انتخاباتو لپاره هیڅ لازمې تیاریانې نه دي نیول شوي. حتی د انتخاباتي کمیسیونونو کورني تشکیلات چې د دغو کمیسیونونو په لومړنیو کارونو کې شمیرل کیږي هم نه دي بشپړ شوي. دغه ناستې ته د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د عملیاتي برخې مسؤوله وسیمه بادغیسی او د شکایتونو له کمیسیون نه علي رضا روحاني هم وربلل شوي وو. اغلی بادغیسی وویل کوم کارونه چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون باید د انتخاباتو د قانون له حکم سره سم ترسره کړي، تر دې رضایي سرته رسولي او د نورو لپاره هم هڅې جاری دي.
کمیسیون مستقل انتخابات در روشنایی قوانین تصمیم برای گرفته.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون تصمیم نیولی چې بشری منابع د قانون له مخې د کمیسیون لخوا وټاکل شي. همدارنګه کمیسیون غواړي د رای ورکونکو د بایومیټریک سیستم لپاره ټکنالوژي اماده کړي او سربیره پر دې تر اوسه په 16 ولایتونو کې د انتخاباتي حوزو ارزونې بشپړې شوې دي.
د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون استازي علي رضا روحاني وویل د دوی کارونه د اړوندو دولتي او غیر دولتي ارګانونو په مشورو پر مخ روان دي. دا په داس حال کې د چې د ولسی جرګې غړو هم د دوی په غونډو کې د انتخاباتي کمیسیونونو پر کارونو انتقادونه کړي او 13 ونې د دغو کمیسیونو مسؤلین استجواب کړي وو، خو د یادو کمیسیونونو مسؤلین د جرګې استجوابي غونډه ته حاضر نشول. خان محمد سین، ازادي رادیو، کابل.
ستاسو جغ د ازادۍ پر چپو.
زمانم عبدالباری میخیل دی. انجونی خو په اسلام کې حق لري چې خپل تعلیم تر سره کړي او خپل کورنۍ ته پکار دی چې خپل ایجاب کې لاړ شي او خپل مکتب ته لاړ شي او مکتب وي بي درای شي بي زه و نګرزي او خپل اول دینی سبق دی. دین نه پس به تعلیم تم ضرورت دی چې کومه خزه تعلیم افته ای اخزه خپل کور کنټرول خرا وسته شي.
خانقاه د زما د یو د زما نظر دی، یو د اسلام د نظر څنګه چې نارینه ته حق ورکړل شوی همدغه شان د انجونو ته هم حق ورکړل شوی دی. او بیا چې کچیرې په یو کور کې یو انجونه، یو ښځه، یو مور خور تعلیم یافته وي، نو په دې پیښه چې 14 تنه غړي وي که 18 تنه غړي وي دا ټول تعلیم یافته راځي. او علم کول خو په هر مسلمان په هر انسان باندې بیا فرض دی.
نجونو خو دغه سن سال په مطابق ضرورت دی چې باید خپل آموزش وکړي او اسلام په دې اړه کې قواعد وضع کړل دي مطابق د قواعد اسلام دا کولای شي خپل دیني آموزش هم وکړي او کوم دنیایي علوم چې دی چې د حیات لپاره ضرورت دی دیتا باید آموزش وکړي کوم ممانعت نشته.
دوستانو تاسو موږ غږ آزادۍ رادیو نه اورئ. زموږ خبرونه هر ورځ د سهار له 8 بجو نه د ماښام تر 8 بجو پورې په منځنۍ سپدول شپږ نوي اورېدلی شئ. 12:30 بجې شوې وار بیا په مو کې د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سر ټکو ته له فرشتي جلال زی اورو.
د افغانستان دفاع وزارت وایي د کندهار په میوند ولسوالۍ کې په حمله کې د ملي اردو 3 عسکر وژل شوي دي. د دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیری نن آزادي راډیو ته وویل چې په حمله کې 9 عسکر زخمیان دي او 6 تن لا ورک دي. د فراه سیمه ییز چارواکي وایي د هغه ولایت په شمال غاسیمه کې د پولیسو یو پوسته وسلوالو طالبانو نیولې ده. د فراه د والی ویان ناصر مهرین نن آزادي راډیو ته وویل چې وسلوالو طالبانو پر دې پوسته د شپې په 12:00 بجو حمله پیل کړې وه. د شمال غاسیمه د فراه ښار مربوطه ده. د افغانستان جمهوری ریاست وایي د اجرایه رئیس په مشرۍ د پکتیا د ورستۍ په پکتیا کې د ورستۍ تروریستي حمله په اړه څېړونکي پلاوی خپل رپورت جمهور رئیس ته وړاندې کړ. د جمهوری ریاست په خبر پاڼه کې ویل سوي چې ولسمشر غنی بیا د پکتیا والی او د دې ولایت ولسونو ته د دغه تروریستي حمله له امله د تسلیت او غمشریکۍ ترڅنګ د افغانستان یو شمېر وزارتونو ته دند سپارلې چې د زیانمنو شوو ودانیو د بیا رغونې په برخه کې دي بیړنۍ اقدام وکړي. سپینمانی وای ډیر نږدې وخت کې د سوریه د رقیق شهر آزادی دلبه په سوریه کې د اوږدې مودې جګړې په ترڅ کې یو نوی باب پرانیزي. رقیق په سوریه کې د اسلامي دولت په نوم د وسلوالي ډلې یا داعش وروستی لوی مرکز ګڼل کیږي. د بریتانیا صدر اعظم تریزا می هغو اروپایانو ته چې په بریتانیا کې اوسي ډاډ ورکړ چې له اروپایي اتحادیه د بریتانیا تر وتلو وروسته به هلته په استوګنه کې ستونزې نه لري. تریزا می به نن په بروکسل کې د اتحادیه د غړو هیوادونو د مشرانو په غونډه کې خبري وکړي.
دوستانو تاسو کولای شئ چې دا نور خبرونه زموږ په پاڼه ازادي رادیو ډاټ کام کې مو ګورئ. د خبری مطالبه برخه پای ته رسو. نس پروګرام تر ازو یو کله زرغ غونه ډرامه وړاندې کیږي خو لیا د مباسي چې ورسته یوسف خان زدران د ډرامې پر موضوع بحث لري چې تاسو هم کولای شئ برخه پکې واخلئ. یو کله زرغ غونه
یو کلی زر غاگونه
د یو کلی زر غاگونه رامي خوګو اوریدونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. د یو کلی زر غاگونه په ډراما کې مو اوریدل چې مولوی صاحب عبدالحلیم ګل محمد اویل د اسلام مبارک دین د امن مهربانۍ محبت او رحمت دین دی. کڅوک په اسلام عمل وکړي هیڅ بدی او بدرنګي به ونه ویني. اوس به واورو چې مامور زمان څه شي ته په اندېښنه کې دی.
وبخښه مامور صاحب فاروقه، هغه سهار دی چې واخېسته هغه دوسیه دې وکتله؟
هو هو، بېغمه اوسه، ټول سندونه یې پوره وو، څه نیمګړتیا پکې نه وه.
ښه کور دې ودان.
ښه طیبې جانې، اوس مو چې کارونه یو څه کم کړل له څېرې نه ښکاري چې دا مخامخ سړی کومه خبره لري.
مامور صاحب زمان یادوي؟
هو نو بل داسې ښه سړی به څوک وي چې زموږ مخ ور واوړي.
خو مامور صاحب زمان له څهار راهیسې غلی ناست دی، یو څه چورتي مښکاري.
دا څومره مهربانه ده، زما د چورت او غلي کېناستو اندېښنه م ورسره ده.
مامور صاحب زمانه و د خدای نیک بخته، دا بیا په کومو چورتونو کې ډوبیې؟
مامور صاحب فاروقه، نو زه به څه ووایم، اسې په زړه کې مې دا کرل ریبل چې دا کینه او کرکه ښه نه وي.
هغه څنګه؟
له تا نه څه پرده، یو څوک خدای ښه استعداد او لیاقت ورکړی و، خو ما ورسره چټي په چټي کینه او حسادت کوه، خو اوس ډېر پښیمانه یم.
په بدو پښیمانه کېدل د لویو خلکو صفت وي مامور صاحب زمانه. بیا څه وشول؟
بس ما مې خپل زړه ته وویل چې نور کینه و سعادت بس دا شخص چه لایق و وظیفه مین ده باید ده چه قدری وکم
نو چه ته قدر کوی هغه هم ستا قدر وکی
خو ارمان چه اوس دا بختور انسان بخنه را تو وکی چه دو وجدان لعذاب خلاص شم
بختور انسان ته یه چه دخفل غلطه بخنه غواره مامور صاحب زمانه زه پویگم چه ته ما یادوی خو زه وایم
طیبه جانه زما پا هر سبانده سر خلاص ده که زمان ترمانز کینه و سعادت وی یاو با مکارون مختنزی بلا دا چه کینه لوی عذاب ده
زما ده زده خبره ده وکره کینه لیوی خواه ده بنیادن زده خواره وی اوله بلی خواه ده پرمختق مخنیسی
خواه طیبه جانه اوز ده وایه چه ما تا بخنه که یاو کنه
گوره طیبه تو با زواب نور کوی مامور صاحب زمانه طیبه جانه با هاگه وقت بخنه در تو کی چه جریمه او منه
نه نه زمان زمو خیم کار دی که بیایم تو زده که چه ورگرزی یو بلتا مو ده زده لخلاص بخنه ده
خدای زم رستره شو نه خال خو لکلی نه دیر لری دی جامر صاحب بچه بیری سوی خوب بسی وره خاله او
رورا گل ماما ته
هو زپ خپل خاور گل ماما دیم چه دی ویل
درزه چه ده پولیس و امر صاحب از چه خبر خپل دفتر ته گفته
شکر خدایا رختیا تو چه وی چه امر صاحب از مونگ لکور نه غلاشوی مال و پیسی هم ده اوست پیر تراکی
رورا امده ده امر صاحب دفتر ده از چه خبر ورزه ویهگ اما
امر صاحب اجازه ده
رازی مهربانی وکړه
سلام علیکم
و علیکم سلام ګل محمد ستړی مشی تا ته منتظرم رازه په دې مخامخ څوکۍ کېنه
کور دی ودان امر صاحب
خوشو چې په خیر راغلی
خیر دی نصیب شه امر صاحب
ګل محمد وروره وخت ډیر نه نیسم را به شو اصل خبرې ته
سمه ده امر صاحب زه درته غواګیم
داسې وکړه کله چې زما اوسه خبرې خلاصې شوې بیا به دغه زما د شوبې تر څنګ شوبې ته ورشي
هلته د څه لپاره امر صاحب
ستاسو له کور نه چې څه شیان او پیسې غلا شوي وو هغه به در وسپارل شي
په عزت وسی امر صاحب مور به مې څومره خوشحاله سي
ژوندی اوسي د خلکو خوشحالي او امن زموږ وظیفه ده رښتیا ته خو په قاچاقي لارو خارج ته تللی وې که نه
هو صاحب څو موده مخکې تللی وم ډېر کړاوونه مې ولیدل خدای مې مالو بیرته په خیر را وګرځېدم نور کوم خیر قانوني کار مې نه دی کړی امیر صاحب
واخله دا اوبه وڅښه زه پولیس یم ستا له خبرو او څیرې وپوهېدم چې په پوښتنه مې لږ وویرېدې خیر دی بیا به په قاچاقي لارو نه ځي
شکر خدای نه صاحب بیا به په عمر کې داسې ونه کړم یوه خطا رانه وشوه قاچاقبرانو راته سره او شنه باغونه ښودلي وه خو
قاچاقبرانو ظالمانو تا غوندې ډېر ناخبره او احساساتي ځوانان په غوړو خبرو ګړنګونو ته غورځولي دي
همداسې ده پیسې درنه اخلي نور دې په کیسه کې نه دي چې یا ډوبېږي یا وژل کېږي که یا بندي کېږي
ښه ته په دې خوشحالېږي چې دغه قاچاقبران ونیول شي او په خپله سزا ورسېږي او پر اترونکی که نور زوانان دوی لشار خلاص شی؟
هو امیر صاحب خدای دی دوی تباه و برباد کی لکه از منگ زوانان چی را تباه و برباد کردی دی
خانو اوس لمنگ سرمکاری که چه ده قاچاق بران و ظالمان و مخونی سو او خلک لغم خلاص کو؟
های روش زرلختی دیر خواگان گرده را وردی من چا خبر سا کال مو پنګورو ته سترګې ووته
دی چې مل دی لاسه کنه پنګړ کو متا کو چې خدمت ونه شو وچ شو
دوستا دا ول تن خان ګور د کور ترن ګرو خوګلی موري د زړه لخت کار د چا خبرم خورما ده هم ثواب
هم داسې د زویا په کلینیک د وطن خلکو خوین دو مایند ته خیر رسیدم او دلته زمون خلیم خوګې کړی دی
پرښتیا هم کارو د خلکو خدمت ډیر خوند لري دی او چا صفت کوم خو مغرور دی نشي
هوایا د چا صفت کوي
ستا جميله
زما
هو چې زما د ژوند ښه ملګری یې. ما ته د اول د تعلیم او بیا د خدمت اجازه راکړه.
خیر اوسې.
وی لورې، ښځو چې تعلیم کړی وي او په کار پوهېږي، که په سم ځای کې کار وکړي، دا خو څه بده خبره نه ده.
هو رښتیا، تاسې لږ صبر چلاولې، تنخواه نه مې ځینې نور شیان هم درته اخیستې.
ته راواخله چې نور دې سره راوړي چې خوله پرې خواږه کړو.
ترورې، د خوراک شیان نه دي، یوه نیمه وړه غوندې تحفه ده. تا ته مې دا هغه ټیکری راوړی ده.
واه واه، دا څومره ښکلی دی. ترور دې جار شه، دا رنګ مې ډېر خوښېږي. چې د والي جان د مور په سر به مې ولیدو، ما به وی ارمان چې زما همداسې ټکرای وای.
په هغه بل پلاستیک کې څه دي؟ لکه چې ما ته دې هم څه راوړي دي.
نه جمیله، تا ته مې څه نه دي راوړي.
ښه،
هو دا مې عایشې ته کمیس راوړی دی.
ښه، سمه ده. خیر، وای بیچرګه به هم سبا شي.
وی ته لکه چې مرور شوې.
هو خود
دادا، تا ته مې یو ډېر ښکلی څادر راوړی دی.
نیم پټای به ګل خرم، نیم پټای زعفران، دای به وریځې راولي، وریږي به باران. موسا ګلیا ته وای دا څنډې شیم دي. خدا سپکه کلکه ده، یا تله کار لوېدلی.
موسا ګله، ساده ګله. درو ته پد مشه ته دا یوم کېده.
یوم کېدم؟
او
ښه دا
او دا غسی. زه دې پد مشه سخت در پسې خفه شوی وم. زه د خدای ملنګ بې له تا نه نور څوک لرم.
ښه، اصله خبره دې وکته وای. ښه،
درو ته پد مشه، په سپین میدان پاتې یم، نور ټول رانه خفه دي، خبرې نه را سره کوي.
ما خو ډېر ګران یې ته وای. ښه، او یوه خبره درته کوم، که ونه منې عمر به در سره ونه غږېږم. و ته وای. ښه،
تا هم شرط راباندې کېښود.
او خود
وایه، کومه خبره؟
خبر څه وایم چې زما د وراره او یا ورېرې مور کلي ته نه پرېږدې. ته وای. ښه، دا رښتیا ده؟
روته بد مشه، دا ته بیا له کومه خبر شوې؟
سنم ګلې، وی ادې مې راته وویل، هغې ته ستا کور ودانې ویلي. و ته وای. ښه، ښه اوس دا ووایه، زما خبره منې که نه؟
او نه، زه دې بد مشه نه یې منم. زه مې میرمنه کلي دیک ته نه بیایم.
ګوره خدا داد ګلیې لیونیه، ورېندار خامخا کلي نیک ته بوزه، دمترانې به یې وګوري. هسې نه کوم تکلیف مفلیف ورته پیدا شي.
نه نه، زه دې بدمشه خوښې مې مغزه مخوره. د خدای داد یوه خبره ده، دویمه نه پکې جوړېږي.
چې داسې ده، نو د موسا ګلم یوه خبره ده، تا سره به په عمر خبرې ونه کړم. ورځه له کارغانو سره دې خبرې کوه. کوغ کوغ ته وای. ښه،
زازه زولی پتمشه، لکه ارغان سر باوالی خبری کوم. زمزم لخپل تیکتر سر امی خبری کوم. لارم در نه.
در نوردون کو سلامونه تاسی طولو تا دیو کلی زرغگون درامی عدوان جواندی باستازا یوسف زدران هر کلی کام. در نوردون کو مخی پا دراما که مواردل زرلخت دا کلینیک مدیره، خوب کور که بیا دا کورانه خدمتگاره دا. ستاسو پان پا کار پو خزا دا کور دا مسئولیتونو ترچنگ دا طولنه دا خیگرنه و جوڑه و لپاره کار کهوی هیواد و کورانه تی چگتا رسیگی. پا دیالا تریوی بجی ستاسی و دخپراونی دا دیونی لیمیل ما مدنی فال شیردن پا شیردل پا چون سرا خبری کهو. پا دیالا کتاسو را تا غږیز پیغامونه پرېږدئ نو 0 اووه سوه شپږ نوي 0 یو شپېته 0 یو شپېته شمېره ستاسو اوریدونکو په خدمت کې ده. له دې سره د خپرونې په جریان کې ځینې مخامخ اړیکې هم ستاسو اخلو. شمېرې مو دي 0 اووه سوه نهه نوي 2 سوه درې 5 سوه څلوېښت. بله شمېره ده 0 اووه سوه اته سوه دوه ویشت 2 سوه 5 50. خو مخکې له دې چې د دې موضوع په اړه چې له کوره بهر د ټولنې د پرمختګ لپاره د میرمنو رول ته تاسو په کوم نظر ګورئ، ستاسو نظرونه او پیغامونه واخلو. له شیردل پاسون څخه هم دا موضوع مطرح کوو. هغه پاسون کله چې په یو ټولنه کې د سړیو کار مهم ګڼل کیږي، د افغانستان غوندې یو ټولنه کې هلته د ښځو کار ته که په بد نظر هم کتل کیږي، هم ستاسو په نظر څومره مهم دی؟
بسم الله الرحمن الرحیم. زه خپل سلامونه تاسو ته او تاسو څنګه کوم کارم ته امدا محل چې ازادي را دواوري د زړه له کومې ډلې کوم
ډیر مننه.
لکه څنګه چې تاسو پوهیږئ افغانستان یو سنتي هوا دی، البته لکه څنګه چې نر ته اړتیا سته ښځه هم دغسې اړتیا سته، او دا الله جل جلاله هم فرمایلی دي چې ښځه او نر په یو په خلقیت لحاظ نه یو شکل دي. خو په بعضې مسایلو کې چې الله جل جلاله اشاره ورته کړې ده، بعضې فرق کوي، لکه د کوچني په روزنه کې او بعضې هغه کارونه چې مثلا ښځه کوي نری کولی نیسي، هغه نری چې کوي بیا ښځه کولی نیسي. نو دلته مهمه دا ده چې بیا د ښځه هم په درنه سترګه وکتل سي، ولې ښځه هم عاجزه بنده ده. لکه څنګه چې اسلام ښځه ته حق ورکړی دی، باید ټول اقوام ټول هغه اسلامي امت ښځه ته په هغه معیار باندې هغه حق ورکړي.
په دې برخې دلته مونږ ستونزې وینو. نجونې مېرمنې ښځې په ډېرې سختۍ سره تحصیل کوي، زده کړې کوي، اما کله چې ودیږي یا کله داسې عمر ته رسېږي چې هغه ګټه ته رسېږي، هېواد او ټولنې ته خدمت رسېږي، دې وخت بیا دوی منع کېږي یا په کور کې نول کېږي. دلته ټولنې ته اصلا زیان رسېږي کنه؟ یوازې دې ښځې ته زیان رسېږي چې هغه کینول کېږي؟
نه، دلته خو په مجموع هغه محیط ته زیان رسېږي. ولې؟ کله چې اوس په دې افغانستان کې څو عوامل دي، لکه ښځې چې کوم ځای چې زده کړه کړې نه ده، هغه محیط نه ډېر وروسته پاتې دی، شاته پاتې دی. ولې؟ چې په هغه کې هغه ښځه ډاکټرۍ ته ارشاد اړتیا لري، معلمۍ ته ارشاد اړتیا لري. هغه مسایل چې ولې علام ورکړي دي، امت هم ورکړي دي، قانون هم ورکړي دي، باید موږ هغه ښځې ته په وخت ورسوو. دا چې نر سرګم چې تحصیل کوي بیا ښځه هم تحصیل وکړي، ولې علم په ښځو په نر باندې فرض دی؟
او په دې اړه اهمیت باندې مونږ غږېدل یو، خو مونږ په دې اړه چې کچېرې دوی بیا تحصیل وکړي له هغې وروسته، مونږ ډرامه کې مثال درلودو ځینې چې د ډرامې کې کوم میرمن چې رول لوبولی زلخته، هغه هم د کور کار کوي، هم کلینیک ته زیالته مدیره ده. په همدې ډول ځینې نور میرمنې په ښوونځیو کې معلمانې دي. خو که دوی ته دا کار ورکول کېږي، یعنی په دوی باندې دا باور کېږي، دلته ګټې ټولنې ته، خلکو ته، ماشومانو ته، خپلې کورنۍ ته څه ده؟
دلته داسې ده، کله چې یو ټولنه چې غواړي پرمختګ لور ته لاړ شي او ښه راتلونکی روښانه راتلونکی ولري او د هغه په محیط باندې تاثیر ولري، په هغه ټولنیز باندې تاثیر ولري، دلته ښځو رول زیات دی. اوس لکه سیاسي لحاظ کې، اقتصادي لحاظ کې، ټولنیز کلتور په هره برخه کې موږ ته کولی سو باید ښځو ته په هغه کلتور باندې وګورو. دی دغه سیاسي لحاظ، اقتصادي لحاظ، فرهنګي لحاظ او دا نر سره په یو چوکاټ کې دي. خو ته نه په هغه بل مسایلو کې چې دوی بعضې فرق لري، هغه د شوج باندې اړوند باندې لري. نو دلته مهمه فکر ده چې شړل چې کله زده کړې کوي، باید هغه په هغه چوکاټ کې زده کړو کې کله چې هغه
ډېر مننه خبرو ته ادامه ورکوو. خو دلته اوریدونکو ته چې مونږ شمیرې بیان کړي، زمونږ تخنیکي همکار رامین کاکړ اشاره کوي چې احمدي له غزنی نه منتظر پاتې شوی دی، باید هم ځواب ورکو. احمدي صاحب ډېر زیات په خیر راغلی، له غزنی نه ستړي مشي. بله، ستاسو اړیکه را سره وصل ده، خبرې وکړه.
وعلیکم جبران صاحب.
وعلیکم السلام احمدی صاحب محترم، خبرونه ته بخیر راغلی. بله، ښه،
مننه کوم، ډیر ښه موضوع مې انتخاب کړی ده صاحب.
ستاسو اړیکه نه پېم، خبرې نه کوي.
نظر دا و صاحب چې
احمدی صاحب ستاسو غږ ډېر ناوخته مونږ ته راځي، لږ زرکه خبرې وکړي، یا موقعیت مو ښه نه دی که نه غږ مو وخت مضای کېږي. ښه، د اورېدونکو اړیکه هم وشلی ده. احمدی صاحب د موضوع توصیف وکړم او نظر یې هم درلودو چې بدبختانه پاتې شو، که بیا نوبت در نه راغی هغه اورېدونکو ته چې نوبت نه ورسېږي. 0 اووه سوه شپږ نوي 0 یو شپېته 0 یو شپېته شمېره ستاسو په خدمت کې ده، چې د ډرامې د ښکلا او د بحث د ښکلا لپاره زموږ لپاره ستاسو پیغامونه ډېر مهم دي. یو بل اورېدونکي هم را سره شته، خبرونه ته بخیر راغلی. بلې، ستاسو اړیکه دا وخت را سره وصل ده، لطفا خبرې وکړئ.
سلامونه فریدون دلان در سره تماس کیم د ننګرهار ښار د جلالات ښار.
فریدون ډیر زیات په خیر راغلی له ننګرهار، مننه ستاسو پیغام نظر تبصره اورو.
السلام علیکم. پکار باندې بدنام کړی دی پښتانه پښتانه او بهر اکثر ډېر خلک دفتر کې یا کارځای کې بخښ فریان هم دي چې دا موضوع پخښ سترګې ورته نه ګوري، خو په ټولنه کې ټوله کې دا کار داسې نه دی. ښځه باید په ټولنه کې کار وکړي، خو د خپل حجاب او اسلامي
هغه شرایط چې لري هغه باید مراد کړي او بیا کار وکړي. تاسو دې ته په نیک نظر ګوري. فریدون له ننګرهار نه ستاسو نظر موږ په خبرونه کې ستاسو نظر موږ شامل کړو. ډېره مننه ستاسو له خپل خواږه نظر نه. بل اوریدونکي هم را سره شته. خبرونه ته په خیر راغلی. ستاسو اړیکه دا وخت زموږ سره وصل ده، لطفا که خبرې وکړئ. بلې تر هغې چې تاسو خبرې کوئ، خبرې اړیکه مشلیدلې ده. هغه اوریدونکي چې دا وخت زموږ د خپرونې سره وصل دي او موضوع یې اخیستې ده، 0999 203 1540 او 0998 225 255 زموږ سره د مخامخ اړیکو شمیرې دي. خو تر څنګ یې کولی شئ د دې موضوع په اړه چې له کوره بهر د ټولنې د پرمختګ لپاره د مېرمنو رول ته تاسو په کوم نظر ګورئ. هغه مېرمنې چې په کور کې هم د ماشومانو روزنه اخلی پخلی کوي او د ټولنې د پرمختګ لپاره د کوره بهر هم رول ادا کول غواړي، نو خپل پیغامونه مو 0 شپږ 0 1 0 1 0 1 شمیرې ته پرېږدئ. بل اوریدونکی را سره شته. خبرونه ته بخیر راغلی. بلې ستاسو اړیکه را سره وصل. وعلیکم السلام. مهرباني. وعلیکم السلام. خدای مو بخیر راغه. ولا خور ستړي مشه. بخیر مننه.
حیات پلی باز کده این درسون علاشی کار کلاشی وزیفه تلاشی که من خور میدلی که باقا هم بیجا پرواسته به شریعت که درسن دوی ویلی که دیده این تکار داری مکل پایین بیجا که دیر بیجا که بیتایانتی
او لکه تلګه دوی نظر داسې دی چې هغه مسول چې مونږ لرو په پښتني ټولنه کې په شری لحاظ هغه باید مراد شي. هغه نورسته دوی هم نظر زکه مهم دی چې اجازه حد اقل دوی وای چې باید ورکړل شي او کار وکړي. تاسې په دې برخه کې د کور رول او د ټولنې رول او بیا د ستاسو کار له کوره بهر کوم نظر خپل ورته ګوري؟
بیا تاسو په تاسو د کورنۍ اجازه نه ورته ایدا تل تر دنیا مساوحه ده خلک چې کور لکور ات خو ځی خبرې کیږي زیات مشکلات لري تر ما اودم خان ادا تا ګورم که پولیس کې واخه ده نه وی زه نه غواړم چې کوم نارینه ما تلاش کوي یعنی کوم نارینه او کوم پار دفتر کې ځي چې نه د هارونو ته تا چې به تر راځي.
او هم داسې د زده کړو په دورانو ډېره مننه ستاسو نظر ول وردګو نه موږ شریکو لاړیکو نه مننه دا چې ستاسو په حقوقو باندې ډېر وخت بحث کېږي. ستاسو اړیکې زموږ لپاره او ستاسو نظرونه زموږ لپاره خورا مهم دي. بل اوریدونکی هم را سره شته. بلې خبرونه ته بخیر راغلی. ستاسو نوبت دی، اوریدونکو نظرونه مو اخلو. خبرونه ته بخیر راغلی.
السلام علیکم.
نقیب الله له اوروزګان نه ډېر زیات بخیر راغلی. مننه.
مننه تاسو ته استاد اوریدونکو ته ټول سلامونه وړاندې کوم. موضوع مې ډېره جالبه موضوع ده او ډېره خوښه شوه. متاسفانه دغه کوم موسس دولتونه یا وسایل چې دي دا په ښارونو کې مهیا دي. موږ تاسو بدبخته ټولنه کې ژوند کوو چې دغه سهولتونه حتی موږ نارینه ته هم مهیا نه دي. خو خدای د افغانستان داسې حالت ته بوځي چې دغه د افغانانو دغه ارمانونه پوره شي او هدي وکولای شي چې آزاد فضا کې
نقیب الله ورور ستاسو نظر خورا مهم و. خو په ټوله کې فکر کوئ چې مېرمنې یوازې په کور کې ښه کار کولی شي، کالي ومینځي، اخلی پخلی وکړي، که نه د ټولنې د پرمختګ لپاره په ځینو نورو ادارو کې هم د هغوی کار مهم دی؟ ستاسو نظر څه دی په دې اړه؟
بالکل، د هر انسان حق دی چې کار وکړي. دا خو بیا په خلکو پسې لکه په نارینه وو کې چې فرق دی، په ښځو کې هم داسې فرق شته. زه به سره خپل بدبخت نه یو همکار وم یقیني موږ چې بس سره وخت پرې شوی نسته. موږ به ویلی چې د دې نه شتون موږ ته تر دې بهتره دی چې دا کار وکړي. خو بیا چې برعکس بل څوک راغلی موږ سره په اداره کې کار کوه، نو بیا ډېر ټول همکاران ځینې خوشحاله وه. حتی موږ په دې باندې پوه شولو چې ښځې وړتیا لري، استعداد لري. نو توپیر په هر چا کې شته، خو د ښځو کار مهم دی. باید وی کې خوخره د شرایط ته برابر
ډیر مننه خیر اوس نقیب الله او چې خپل نظر شریک کړو بیر ترازو پاسون سپ تاسو ته د اوردونکو نظرونو ته پکتو باندې که څوم تاسو په اهمیت باندې کار وکړو ولې دا اهمیت مهم دی بدون دوی لکار کدی لکور نه وزي زموږ ټولنه پرمختګ کولای شي نشي کولای تاسو په نظر
دلته خو امنیت ډېر مهم دی کله چې امنیت په هغه سیمه کې وو په هغه کې ته ټولو هغه لارې چارې ورته یلادي وته چې دوی ولاړ شي خپل آزاد خپله زده کړه وکړي او خپله دندې ته ولاړ شي یا ولاړ شي بس بخش ته کلینیکو کې ولاړې کار وکړي دلته امنیت لوی رول لري خو بدبختانه په افغانستان کې په ټولو سیمو کې په ټولو هیوادونو کې امنیت تامین نه دی خلک د ګواښ سره مخ دي خلک د ویروس سره مخ دي خلک هم زړه نه شه کوي چې خپل خور خپل ورور واسطې مکتب ته دلته دولت په دې کې مکلف دی باید هغو ته امنی او په هغه مکتبونو چې اړتیا وه دسته په سیستماتیک شکل باندې مکتبونه ورته جوړ شي په هغه شروع هغه
او دا کار څومره په حکومت باندې اچول کېږي دلته ډېر وخت مونږ مېلمانه راغوښتي دولسونو مکلفیت هم ګڼي چې لږ تر لږه دوی رول ادا کړي په ځینو ځایونو کې که دا خدمات شته هم حکومت هلته رسولي خو که د خلکو نظر داسې وي چې یو جنۍ یو ښځه د یوازې تر شپږم ټولګي پورې زده کړې وکړي مخکې که ډاکټره کېږي معلمه کېږي یا پولیس کېږي چې یو وردګ ولایت څخه خور پرې ټینګار وکړو چې یوازې هغه چاته اجازه ورکړي مېرمن وي تلاشي واخلي دوی ټولو ته په کتو باندې که دوی بیا اجازه نه ورکوي او دوی رول نه ادا کوي دلته بیا
دلته شرط دا دی کله ګوره هغه سیمه چې شاته پاتې دي هغه په ارزښت باندې قایل سوي نه ته وڅ شروع لپاره ولې ولې کله چې لکه اوس مرکز کې څومره شونج د خلک قایل دي او درناوی وته لري په هر ډګر کې ورته خو په محیطو کې په فرق کې ویدابه
نو په محیطو کې دا پرمختګ څنګه راتللی شي
پرمختګ په هغه وخت چې راکلاسي په ټولو اصولو په ټولو مقررات باندې هغه شی چې اړتیا ده وته په وخت باندې ورورسېږي په وخت باندې برابر سي امنیت تامین سي کله چې هلته امنیت تامین سو خلکو آزاد خپل ژوند خپل پیل کوي نو کولی شي هلته په هغه محیط په سیمه کې تغیرات راسي تر څو چې موږ امنیت تامین نه کړو اوس څوک نه غپلا هیڅوک زړه نشه کوي چې ولار چې خپل لور ته یا خپل دغه ته زمينه د شرایط برابرې کې ولې او بل یو هزار او ازيات هم د پسمو کې هم په داخل کې هم په سیمو کې نو څو هزار او ازيات ورکول کېږي په هغه کله شر چې یمن لري تحصیل سره یو ته د دودو نه دي هغه دود په اساس باندې خلک یو څه داسې ځان ټینګوي ځان بله خوا ته خپل ځان ته ننګ بولي خو زه وایم یا کله چې اسلام چې ښځې ته ولي اسلام بهترین دین دی او ښځې ته قوي حق چې ورکړی دی په اسلام کې ورکړی دی په نورو ملک کې داسې ښځې حق نه لري کله چې اسلام چې ښځې ته ورکړی دی نو باید هغه ښځې خپل حق نه ګټه پورته کړي
بل اوریدونکو ته ورزو ډیره مننه ستاسو له نظر او خبرو تبصرونه تر دې دمه اغلی پاتسو خغلی پاتسون صاحب لوګر ته ځو عبیدالله راسره په اړیکه کې دی له لوګر ستاسو نظر شریکو خبرونه ته بخیر راغلی
سلام علیکم تاسو مېلمانه او تاسو ټول ورونه ته خپل سلامونه وړاندې کوم
مننه
او ډیر ښه پروګرام راکړی چمتو کړی دا
مننه نو
د ښه د باره کې خو شریعت خپل چوکاټ برابر کړی چې ښه ده باید یو مور وي یو خور وي او یو ښځه وي نو د ده نه بغیر چې هر ښځه چې خپل ځان دپاره چوکاټ جوړوي دا باور وکړسي د یو بل طرف ته تګ بیا د یهودیان یو چوکاټ ځان ته جوړوي نو باید یو چاپیریال وي چې د شریعت په چوکاټ کې ښځه که چې هر چېرته کار کوي دغه چاپیریال برابر وي ورته
عبیدالله تاسو په ټوله کې له کوره بهر د دوی کار ته په دې نظر ګوري چې هغه شرایط په نظر کې نیولې وي باید وایي کې مهمې ګڼئ د ټولنې له پرمختګ لپاره که نه یوازې د سړیو کار دی بیرون
نه نه یعنی مطلب مې دا و چې ګوره شریعت د ته وایي چې مثلا چاپیریال خراب نه شي د مسلمانانو هغه جامعه خراب نه شي نو داسې که وشي مثلا لکه اروپا کې چې ښځې کار کوي هلته هم کار کوي نو په شریعت اسلامي کې چې کوم ښځې دپاره حقوق ښودلی ده د ښځې دپاره سفر میړه ده مثلا خدمت باید میړه وکړي په کور کې
لږ تر لږه باید هغه شرایط تاسو ویل چې په نظر کې ونیسي
شرایط برابر وي که نه اوس ګوره په افغانستان کې موږ نارینه باور وکړو چې امنیت نه لرو نارینه اوس ښځه خو پرېږده
بنسټیز کارونه په کار دي په دې برخه کې ډېره مننه له لوګر نه ستاسو پیغام شریک شو یو وروستی اوریدونکی که په لنډو کې پیغام لري چې منتظر پاتې دی اخلو یې خبرونه ته په خیر راغلی ځان مو معرفي کړی او نظر مو راته ووایه بلې بلې ستاسو اړیکه را سره وصل ده، لطفا خبرې وکړئ. ښه، د خپرونې وخت هم ختمیږي، نه شو کولای دا وروستي اوریدونکي واخلو ځکه دی هم زر خبرې نه کوي، خو موږ د غږ ثبتونکي ماشین شمیره لرو چې هلته بیا ګڼ ستاسو پیغامونه اخیستلی شو. لطفا اوریدونکو دا شمیره درسره نوټ کړئ، راتلونکي پنجشنبه چې دا وخت یو بل بحث لرو درته خپرو. شمیره مو ده 0 شپږ 0 1 0 1 0 1. ستاسو نظر باید په دې اړه وي چې په لکوره بهر د میرمنو رول او د دوی فعالیتونو ته په کوم نظر ګوري. په کور کې خودی کارونه کوي، هغه د اهمیت وړ دي چې موږ تخلی پخلی کې خو لکوره بهر. یو موضوع چې پاتې کیږي په دې اړه باندې چې هغه عامه پوهاوی دی، ستاسو مدني ټولنو په دې برخه کې کار کړی دی؟
بالکل بالکل، موږ ډېر په عامه پوهاوی کې ډېر کار کړی دی. ډېر خلک مو دغه پروژه کمیټه د تبلیغات کمیټه لرو چې په وخت هغه شروط چې اړتیا لري اړتیا در رسوي. ولې دغه چې کله چې شجه دی پوه کړي په زینت ورکي او عقیدی فکرونه دی ورکړي کولای شي بیا شجه خپل په حقوقو خپل په کورنۍ په باندې پوسی.
په دې لاره چې ټول په خپل حقوقو پوي وي او حقوق ورته ورسیږي. د خبرونه چې ما یوسف زدران چمتو کړی و دلته پاتې رسیږي. خبري مطالب لرو په بل خبرونه کې زمونږ سره اوسئ. د خدای پامان.